سلام جوړ په خیر کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبری خبرونه مو زفر دسیال هرکلی کوم د افغانستان او نړۍ نه روستي حالاتو نمو خبرو خو پیل به په خبرونو وکړو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما وای دوی په پنشیر او نورو سیمو کې د بشري حقوقو د جدي سرغړاوي او د روستي او اتاو په اړه په ژوره توګه اندېښمن دي. یونما دا څرګندونه د هغو ویډیوګانو له خبرېدو وروسته کوي چې په پنشیر ولایت کې د طالبان لخوا د مقاومت په نوم د جبهې د یو شمېر جنگي اسیرانو وژنې ته منسوبې شوې دي. د طالبان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د مقاومت د جبهې وایند صبغت احمدي پر خپل ټویټر طالبان د دغې پیښې له امله په جنګي جنایت تورن کړی دی. یونما په خپل بیان کې ویلي ټولې خواوې روښانه نړیوال مکلفیتونه لري او د اسیرانو د حقونو درناوی باید وشي. یونما زیاته کړې چې وضعیت ساري او غوښتنه کوي چې هر ډول جنایت ترسره کوونکي باید عدالت ته راښکیل شي. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې د افغانستان د کنګل شو و میلیارد شتمنۍ او له ډلې 3.5 میلیارد یې په سویس کې یو صندوق ته انتقالوي. د چارواکو په خبره د پیسې طالبانو ته نه ورکول کیږي، بلکې د افغانستان د خراب شوي اقتصاد پر بیا ښه کولو به لګول کیږي. امریکا پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دغه هیواد 1 میلیارد ډالره شتمني کنګل کړه. په غزنی کې د یوې کورنۍ 15 غړي وژل شوي او له وژل کېدو وروسته بیا څه غورځول شوي دي. په غزنی کې د طالبانو حکومت او چارواکي وایي په وژل شوو کې مور او د هغې 4 اولادونه شامل دي. د طالبانو حکومت مني چې د پکتیا ډنډ پټان لسوالي کې د دوی پولیساتو ځواکونه له پاکستاني لوري سره شخړه کړې ده. طالبانو په یو خبر پانه کې ویلي تیر ورځ د پاکستان سرحدي ځواکونو هڅه کوله چې ډیورن کرخې ته نږدې پوسته جوړه کړي. د خبر پانه له مخې کله چې طالب سرتیری د خبرو لپاره ور نږدې شوي، هغوی ډزې پرې کړې دي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې ISPR نن ویلي د شخړې کې 3 سرتیری وژل شوي دي، خو طالبان وایي د مقبولو سیمې په دې پیښه کې نوړی طالب پولیساتو ته مرګ ژوبله واوښته او بیا په ځوابي ډزو کې ممکن هغې غړې ته هم تلفات اوښتي وي. د طالبانو په خبر پاڼه کې راغلي چې پیښه تر څېړنې لاندې ده او دوی ټینګار کړی چې د کرخې شاوخوا باید د تاسیساتو له جوړولو ډډه وشي. او د آذربایجان دفاع وزارت وایي له ارمنستان سره د وروستیو نښتو په نتیجه کې 50 پوځیان وژل شوي دي. تر دې مخکې د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشایان د آذربایجان له لوري په حملو کې د دغه هیواد د لږ تر لږ 9 سرتیرو د وژل کېدو خبره کړې وه. دواړه هیوادونه چې له ډېرو کلونو راهیسې د لانجمنې ناګورانو قرهباغ پر سر اختلاف لري، لری اړیکې په دې وروستیو کې یو وار بیا ترینګل شوي دي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. ټاکل شوې دا سبب پنځم به ازبکستان کې د شانګهای سازمان د ورځنی سرمشري سپیل شي. په دې نسخه کې به د دولتونو مشران او څارونکو ګډون وکړي، خو طالبانو ته پر افغانستان د واکمنانو په توګه د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. ته د موضوع تفصیل درته په راپور مرکه کې لرو. غزنی کې د وی کورنۍ 15 غړي ته ورجل کېدو وروسته څه ته غورځول شوې دي.
ګډون د حساب دا کړی د ګډونو په نامه باندې د یو کور څلور ماشومان او زنانه ساته په مرمزه ډول لوبېدلې دي. ورسته د ګاز خلاص اړه په سر لیدل استرسو څوک راونه کوي.
کندهار کې د شپږم نخته ټولګي اوس د کون کې هلي لري چې ډوړې زکړې وکړي.
د وخت کې چې زما مکتب ته راځم او درسونه وایم چې د کې یو شی سم لکه ډاکټر لکه نرس درس ورته دا شی سم
نور مطالعه هم درته لرو ملتیا مو وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې د افغانستان د کنګل شو و میلیارد شتمنۍ له ډلې 3.5 میلیارد په سویس کې یو صندوق ته انتقالوي. د چارواکو په خبره د پیسې طالبانو ته نه ورکول کیږي، بلکې د افغانستان د خراب شوي اقتصاد پر بیرته بیا ښه کولو لګول کیږي. امریکا پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دغه هیواد 1 میلیارد ډالره شتمنۍ کنګل کړه. تفصیل له اسدالله الدین نور.
نړیوالو اژانسونو د امریکایي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د افغانستان 3.5 میلیارد کنګل شوی شتمنی به په سویس کې یو صندوق ته واستوي. له افغانستان سره د مرستې صندوق چې له څو غړو د جوړ یو بورډ لخوا مدیریت کیږي، دا پیسې په ډیرو مهمو برخو لګوي. په راپورونو کې راغلي چې له دغه صندوقه به د افغانستان د برېښنا پورونه، نړیوالو بنسټونو ته د افغانستان پور، پرختیایي برخو کې د مرستو او د پیسو د چاپ لګښت ورکول کیږي. د امریکا د خزانه وزارت نن په یو اعلامیه کې ویل افغانستان سره د مرستو صندوق به د 3 میلیارډ ډالر د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره ساتي او د مشخصو اهدافو لپاره به یې لګوي. امریکایي چارواکو ویلي هیڅ یو روپۍ به د افغانستان بانک ته چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی ونه سپارل شي. رویټرز خبري اجانس هغه سند ترلاسه کړی چې د امریکا د خزانه وزارت مرستیال والي اديميو پکې ویلي تر هغه چې د دوی شرطونه ونه منل شي د افغانستان مرکزی بانک ته د پیسو لیک ورته د منلو نه دی. د استدلال دا دی چې مرکزی بانک ته دغه پیسو لیک ډول د افغانستان د خلکو د ملاتړ د سرچینې په توګه له خطر سره مخامخې دی شي. د امریکا شرط دا دی چې افغانستان بانک د طالبانو له مدیریت او سیاسي لاسوهنو بهر شي او متخصص او هغه کسان د پکې وګمارل شي چې د پیسو سپینولو مخالف دي. وړاندې راغلی له افغانستان سره د مرستو له صندوق به د افغانستان بشري بحران سره مرسته نه کیږي. په داسې حال کې چې ژمی پرانیږدې کېدو دی ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د افغانستان د 40 میلیونه وګړو نیمایي برخه له شدید لوږې سره مخامخ ده. څه باندې یو کال شو چې امریکا د افغانستان میلیاردونه ډالر شتمني کنګل کړې ده. د همدې میلادي کال په فبروري میاشت کې د امریکا ولسمشر جو بایدن یو فرمان ورکړ چې له مخې د افغانستان د کنګل شوې شتمني نیمایي برخه د سپتمبر د 12 د پیښې د قربانیانو کورنیو او پاتې 3 میلیارد نورې د افغانانو بشري مرستو ته ځانګړې کړه. د امریکا ترڅنګ د افغانستان شاوخوا 2 میلیارد ډالر شتمني په اروپا او د متحده عربی اماراتو په بانکونو کې هم کنګل ده. امریکایي چارواکو ویلي د دغه پیسو د څارنې په بورډ کې د امریکا او سویس د حکومتونو یو استازي او دغه راز د افغانستان د مالیه په خوانی وزیر انور الحق احدی او د افغانستان بانک د عالی شورا په خوانی غړی ډاکټر شاه مهرابی شامل دی.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
ټاکل شوی سبب پنځشنبه ازبکستان کې د شانګهای سازمان ادو ورزینې سرمشري زپیل شي. په دې نسته کې بعد د دولتونو مشران او څارونکو ګډون وکړي، خو طالبانو ته پر افغانستان د بیا واکمنانو په توګه د ګډون بلنه نه دا ورکړل شوې. افغانستان چې د دې سازمان د څارونکو هیواد په توګه غړیتوب لري، لدی مخ کې به هر کال په هر سرمشري ځکه ولسمشر یا په حضور او یا هم په انلاین توګه ګډون کوي. د ازبکستان ولسمشر میر زیایف بیا تازه ویلي چې افغانستان خلک خغه ونديارو تړتیا لري او دا یو اخلاقی مکلفیت بلل دی. طالبانو بیا تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. جزئیات په دې راپور کې
ټاکل سوی سپاپان شمه د ازبکستان سمرقند کې د شانګهای همکارۍ سازمان دوه ورځنۍ سرمشري زپیل سي. په دې ناسته کې چې د ګڼو هیوادونو ولسمشران او څارونکو غړي په کې ګډونوال وي، خو ساکل پر افغانستان د وکمنو په توګه د طالبانو مشرانو ته په کې د ګډون بلنه نه دا ورکړل شوی. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو وایان د ذبیح الله مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایان ضیا احمد تکل تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د روسي او چین د مخالفت له امله د طالبانو په دیارلس مشرانو د سفرونو بندیز غځولو په تړاو تر اوسه کومې هوکړې ته نه دي رسیدلي، خو په اتومات ډول یې سفرونه بند شوي دي. چین چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوري مشري کوي، له روسیې سره یو ځای غواړي چې د ټول دیر لستلب مشران د نوې ورځو لپاره اجازه ولري چې د قطر په ګډون د سیمې هیوادونو ته سفرونه وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په نوم لړ کې 115 طالب چارواکي شامل دي، خو له دوی د دیر لستنه د سولې خبرو او په حکومت کې د اصلاحاتو دراوستو په خاطر مذاکراتو لپاره لدینوم لړ مافسوی و. د مافیات موده بیرته لغوه او پر دوی د سفرونو بندیزونه ولکول. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف چې د دې ناستې قربتوب کوي، د یاد ناستې لتر سره کېدو مخکې انډین اکسپرس په نوم هندي رسنۍ ته په یو لیکلي مقاله کې لیکلي چې د افغانستان خلک ښه ګاونډیانو ته اړتیا لري او دا یو اخلاقي مکلفیت بللای دی. نوموړي په دې مقاله کې چې تیرونی دغه هندي رسنۍ خبره کړې، دا هم لیکلي چې افغانستان چې د پیړیو راهیسې د نړیوالو او سیمه ییزو قدرتونو په تاریخي مقابله کې رول لوبولای، باید منځنۍ او سویلي اسیا د نخلولو لپاره د نوې سولې ماموریت هڅه وکړي. د یادونې وړ ده چې د ځینو روسي او هندي رسنیو د راپورونو لمخې په دې ناسته کې بر د افغانستان د بشري وضعیت همدارنګه له دغه هیواد د سیمې او نړۍ د امنیت او ثبات په اړه هم خبري وسی. د شانګهای همکارۍ سازمان په 2001 کال کې د چین، روسي، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان په غړیتوب رامنځته شو. هند او پاکستان په 2011 کال کې د سازمان بشپړ غړي سول او افغانستان پکې د څارونکو رول درلود.
پا په راپور کې مو اوریدل چې ټاکل شوی سبا پنځشنبه په پاکستان کې د شانګهای سازمان د دوه ورځنی سرمشري زپیل شي. په دې سرمشري کې به د دې سازمان د غړو هیوادونو مشران او سرونکي ګډون وکړي، خو طالبانو ته پر افغانستان د واکمن په توګه د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. افغانستان چې د دې سازمان د سرونکي هیواد په توګه غړیتوب لري، له دې مخکې به هر کال په هر سرمشري کې ولسمشر یا په حضوري او یا هم په آنلاین توګه ګډون کوي. په دې اړه افغانستان د دغه سازمان سیمه سازمان لپاره څومره مهم دی، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیره هیئت لغړی ازرخش حافظی سره مو خبرې کړې دي.
شانګهای سازمان یو لوی سازمان دی چې په هغه کې ډېر مهم هیوادونه چې د افغانستان په شاوخوا کې قرار لري غړیتوب لري. او افغانستان هم ناظر وو او ژمنه شوې چې په نږدې وختونو کې بشپړ عضویت ترلاسه کړي. دا سازمان ډېر لوی اقتصادي پروژې په مخ کې بیایي او ډېر منځنۍ اسیا هیوادونو سره ډېرې مرستې کړې دي، د لارو په جوړولو کې، په بندونو کې او په نور مسایلو کې ډېر څه ترسره کړي دي. افغانستان هم په منطقه کې ډېر مهم دی، هم جیو استراتیژیک او جیو اکونومیک موقعیت ډېر مهم دی. او په افغانستان کې د معدنو څخه ډک هیواد دی، خام مواد څخه ډک هیواد دی، د طبیعي منابع د اوبو څخه هم بالکل په منطقه کې یو د هغه هیوادونو څخه دی چې تر اوسه پورې د دوی دی د اوبو څخه هم ګټه نه ده پورته شوې او منتظر دی چې لوی پروژې پکې جوړ شي. سندونه ټول همدغه سیلال خند بهر ته ځي او موږ ځینې ګټه نه پورته کوو او برښنا د بیرون څخه واردوو. نو شانګهای سازمان دغه یو سازمان چې په ګډ منفعت سره متقابل منفعت سره پنګونې کول او ډېر مخصوصا چین او روسیا ډېر پیسې لري چې پنګونه وکړي. او دا چې افغانستان نه ده بلل شوی په دغه غونډه کې دا عجیبه ده، ځکه چې اکثرا داسې اټکل کېدل چې چین بین المللي تحریمونه څخه متاثر کېږي نه او طالبانو سره ډېر ښه مناسبات او روابط لري. اما زما نظر هم مخکې دا و چې د بین المللي قوانین او بین المللي عرف څخه نشي تیریدلی او مجبور دی چې تمکین وکړي.
افیزی صاحب، دغه سازمانونه، دغه هیوادونه چې په دې سازمانونو کې غړیتوب لري، یوازې چین نه بلکې اکثره یې د طالبانو سره اوس مهال ښې اړیکې لري، دوی ولې تمایل پیدا نه کړل چې دغه طالب چارواکي دعوت کړي؟
خو داسې نه چې دوی تقریبا تر نیمایي نفوس د دنیا څخه زیات دلته خلک ژوند کوي او دوی بین المللي قوانین ترجمان دي او که ورسک نشکوله، ځکه چې دوی د لوی تجارت امریکا سره لري، تادی اروپا سره لري، جاپان سره لري او نور هیوادونو سره دوی ډېر ستر مناسبات لري. نو په دې خاطر باندې دوی دا کارونه کړل. دا په دې معنی دی هر وخت کله چې افغانستان یو مقتدر ملي رسمي مشروع سیاسي ادرس نه لري، د خپل د بالقوه ملي امکانات څخه ګټه نه شو پورته کولی، ولې بیا هم طالبان څخه دعوت ونه کړل. دا حد د هغه مناسبات دی چې د زغمونو وړ نه دی، ځکه چې په منطقه کې هم په غونډو کې دوی ته رسمن بلنه نه ورکوي.
افیزي صاحب، که دا راته وایي چې اوس خو دوی افغانستان دعوت کړی نه ده دې غونډې ته، دوی به د افغانستان په اړه پکې بحث وکړي او هغه اندېښنه چې دغه هیوادونه د داعش نه لري په غیړه به بحث وشي؟
نه، دوی نه یوازې داعش څخه اندېښنه لري، په عین زمان کې د بشري ناورین کوم چې په افغانستان کې روان دي او د عدمي رسمیت د دولت د افغانستان څخه هم دوی هیره لري او د راتلونکي د ثبات څخه دوی پایس دی او ګوندي هیوادونه دوی تشویش لري. او په دې خاطر باندې هر عمر د افغانستان په کلو دوی بحث کوي، اما دا یو هر یو په بیل توګه دا خپل اعتراضات او خپل ناخوښي مخکې هم څرګندې کړې دي. روسان هم ویلي دي چې موږ تعامل لرو ولې دا په رسمیت پیژندنه معنا نه ورکوي. چینایان هم دا ویلي. نو پکار دی چې افغانستان د بینځي نورمونو سره سم او د یو ویشتم پیړۍ د اساساتو پر بنسټ او حقوقي بنسټونو پر اساس خپل ملي مقتدر حکومت چې د دنیا د پذیرش وړ وګرځي جوړ کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع د خونی مدیره هیئت غړی ازرخش حافظي و چې شانګهای نسته ده د طالب چارواکو د نبل کېدو په اړه موږ سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
هغه ویډیوګانو خبرګونونه راپارولي چې پکې د طالبانو لوري د مقامت جبهې یو شمیر جنگي اسیران وژل کیږي. د طالبان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د مقامت جبهې وایند صبغت احمدي پر خپل ټویټر طالبان د دغه پیښې له امله په جنگي جنایت تورن کړی دی. په همدې حال کې د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي د جنگي اسیرانو وژل، ټپي کول، شکنجه کول یا ورسره بد چلند کول د ټولو نړیوالو اصولو خلاف عمل دی. جزئیات په دې راپور کې ووري.
په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې دی ویډیو کې ښکاري چې د طالبانو د حکومت وسلوال په یو غرنی زسیمه کې چې ظاهرا د پنشیر غرونه ښکاري د مقاومت د ملي جبهې نیول شوې جنگیلي اسیران په ډزو وژني. که څه هم په دې ویډیو کې په واضح ډول نه ښکاري چې نیول شوي اسیران څو تنه دي، خو د مقاومت جبهې ویان د شمیر 8 تنه ښودلی دی. په ورته یو بل ویډیو کې دوه لاستړلي کسان ښکاري چې طالب وسلوالي په اړه وایي تسلیم شوي دي او سپکې سپورې ورته ویل کیږي. خو په دریم خبره شوی ویډیو کې د دواړو کسانو جسدونه ښودل کیږي چې په سرونو وشتل شوي دي. که څه هم طالبانو تر دې دمه دغه وژنو په اړه څه نه دی ویلي، خو خبرو شوی ویډیوګانو په کور دننه او بهر ګڼ خبرګونونه راپارولي دي. د بشر د حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخي مسؤل پیټر ګاسمن پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د جنگي اسیرانو وژل، ټپي کول، شکنجه کول او یا ورسره بد چلند کول له ټولو نړیوالو اصولو خلاف عمل دی. خاغلی ګاسمن د خپل ټویټ په دوام لیکلی دی هغه چاته وسلوال مخالف نشي ویل کېدی چې وسله یې پر ځمکه ایښي او تسلیم شوی وي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون رئیس شاهزاد اکبر پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د جنگي اسیرانو وژل په اسلامي او نړیوالو قوانینو کې محکوم شوی عمل دی. اغلی اکبر په خپل ټویټر لیکلی دی په پنځیر کې د طالبانو لوري د بندیانو د وژلو راپورونه ټاکان ورکوونکې او د اندېښنې وړ دي. د طالب سرتیرو، قومندانانو او چارواکو دا ډول چلن باید د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا مستند او وڅارل شي. د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت جبهې ویان صبغت احمدي ویلي چې د جنگي اسیرانو وژل جنگي جنایت دی. نوموړي پر خپل ټویټر لیکلی دی طالبانو یو ځل بیا د ټولو اسلامي او بشر دوستانه ارزښتونو او اصولو او د جنیوا د دریم کنوانسیون د جګړې لبندیانو سره چلن پر خلاف ودرېدل او یو ځل بیا یې جنگي جنایت ترسره کړو. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو ورځو کې د پنځیر له بیلابیلو سیمو د طالب ځواکونو او ملي مقاومت جبهې د وسلوالو ترمنځ د درنو نښتو او یو بل ته د مرګ ژوبلې د اړولو راپورونه خپرېږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د پنځیر پروخه دره او افشار ولسوالیو کې د مخالفینو وسلوالو پر ضد پراخ تصفیوي عملیات شوي چې د دریو مهمو قمندانانو په ګډون پکې 40 تنه وژل شوي او یو د پاسه 100 تنه نور ژوندي نیول شوي دي. ښاغلی مجاهد ادعا کړې چې په وژل شویو او نیول شویو کسانو کې د وسلوالو مخالفینو مهم قمندانان هم شامل دي. خو د ملي مقاومت جبهې ادعا کړې چې په تیرو څو ورځو کې دوی په پنځیر کې 13 طالبان وژلي دي. تروسه کوم خپلواکي سرچینی دا راپورونه نه دی تایید کړی.
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې د یوې کورنۍ 15 کسان وژل شوي دي، خو دغه کسان بیا له وژلو وروسته څاته غورځول شوي دي. په غزنی کې د طالب حکومت چارواکي وایي په وژل شوو کې مور او د هغې څلور اولادونه شامل دي. جزئیات په دې راپور کې.
د غزنی ولایت زنخان ولسوالۍ په ګډلو کلی کې یو میرمن او د هغې څلور اولادونه وژل شوي او بیا له وژل کېدو څخه وروسته څاته غورځول شوي دي. د غزنی امنیه قومندانۍ چارواکي وایي پېښه سوې ده، خو تر اوسه یې په اړه کره معلومات نه دي ورکول شوي. د دغه کومندانې ویان ابو خالد سرحدی د چهارشنبې په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل دغه پیښه تیره شپه رامنځته سوې ده. د هغه په خبره وژل سوي کسان ساته غورځول سوي او بیا د ګازو ډبې سر خلاص کړل سوی او هغه هم ورسره غورځول سوي ده تر څو څوک یې د راکښلو هڅه ونه کړي. نوموړی وایي تر اوسه پورې معلومه نه ده چې دغه پیښه د چا لخوا او ولې رامنځته سوې ده او نه هم په دې تړاو څوک نیول سوي دي. ابو خالد سرحدی زیاتوي
ګړنې د صاحب دا کلی د ګړنو په نامه باندې د یو کور څلور ماشومان او یوه زنانه ساته په مرمز ډول لوېدلی دي. وروستی د ګاز خلاص ډبه پسې لوېدلی چې تر څو یې څوک راونه کاږي. امنیتي ځواکونه رسېدلي دي. سیمه کله بنده ده نو په قبضې راختلي دي او د دوی د زیاتو معلوماتو په خاطر باندې تر اوسه پورې مکمل معلومات نه دي شریک شوي.
تر اوسه پورې د دغه وژل سوو کسانو کورنۍ هم په دې اړه څه نه دي ویلي او نه یې هم پر چا د قتلونو تور لګولی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
وس با پس ویل کې کندهار ته ورشو. په داسې حال کې چې د نورو ګرمسیرو ولایتونو ترڅنګ په کندهار کې هم نوې خونیز کال پیل شوی. د دغه ولایت خزینه خونکي او زده کوونکي د طالبانو له حکومت څخه د نجونو لپاره د شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو د پرانیستلو غوښتنه کوي. تفصیل په راپور کې ووري.
مهناز د کندهار شهر په زرونانه لیسه کې د پنځم ټولګي زده کوونکي ده. مهناز وایي که د طالبانو حکومت د انجنونو لپاره د شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګي د پرانیستل کېدو اجازه ورنکړي نو کال ورسته به دا هم د زرګونو نور انجنونو په څیر لز د کړوبې برخسي.
د وخت کې چې زه مکتب ته راځم او درسونه وایم چې د کې وا شي سم لکه ډاکټر لکه نرس د سپورت د شي سم مشران څنګه د غوړم چې د لوی لوی انجنونو ځوانه نه د ور خراب یا وو مکتبونه دی مشرو کې رقم پاینده کې او شي سي رقم ته خو مش د سپځم پوری اس خو هغه نه کې چې دا نو څه پایده نو دې دې مکتبونه دونه مشرو کې نو نه جنم شامل دي سي.
رازیا د کلونو رئیس د کندهار په زرغونیان لیسه کې شوونکې ده. دا وایي د طالبانو حکومت نور د شدینه زده کوونکو د پورت ټولګوي زده کړې نه ځنډوي او د انجنونو د زده کړو په وړاندې رامنځته شوی محدودیت لري کړی.
نو موږ د اسلامي امارت څخه دغه غوښتنه کوو چې تر دولسمه پورې دغه شوونځي پرانیزي. از موږ ګران خوندې نورمو خپل تاثیر پر مخ وزي او دی خپل وطن ته ټولین بچان ته خدمت وکړي ټولنه مو پر مخ لاړ شي. انا زموږ غوښتنه دغه ده نو اوس موږ د اسلامي امارت په تمه یو چې کله به دا زیری را باندې وکړي چې موږ تر دولسم سیمه پورې مکتبونه
په عین وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مولوی فخرالدین نقشبندي عصري او دیني زده کړې د ټولنې مهمه اړتیا بولي او وایي چې د نجونو لپاره د شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو د تدریسي مدیریت لپاره چمتووالی لري او یوازې د خپل مشرانو امر ته پته مدي.
کچېری بل فرض د افغانستان اسلامي امارت د مشرتابه محترم مقام د خواص څخه بل فرض اجازه وسی او هدایت وسی چې د لوړو سنفو د شوزو مکاتب دی آزاد سي هم پر چمتواله ورتسته ان شاء الله تعالی که د امنیت په لحاظ وي او که نور تعلیمی بهيري وي ان شاء الله غته امادګي د معرف ریاست لري.
د طالب چارواک په وینا د محل په کندهار شهر ولسوالۍ کې لشپړ سو زیات شوونځي د زده کوونکو پر مخ پرانیست دي. د چارواک په خبره د نوي تعلیمي کال لپاره شاوخوا شل زره نوي زده کوونکي شوونځي ته شامل کړي چې شپږ ته سلنه هلوکان او پات نور انجنیر دي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې وکال رئیس چې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن شوی په دغه هیواد کې د شپږم ټولګي څخه د پورته شوونځي دروازې د انجنیر پر مخ تړل شوی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوس په پکتیکا ته ورشو. په پکتیکا کې مشت وزیرستاني کډوال تور پوری کوي چې پولیس ساتونکو ځواکونه د پاکستان خواته د وختو مخنیوي کوي. دوی ازادي راډیو ته ویل د پولیس هغه غړ ته نیمایي کورنۍ په وزیرستان او نورو سیمو کې اوسېږي خو پر پاک افغان پوله غلام خان لاري او انګور اډي ورته د تیردو اجازه نه ورکول کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
په پکتیکا کې مشت وزیرستانی کډوال وایي چې دوی ته د پاکستان د پولیساتونکو سرتیرو لخوا نه د پکتیکا په انګورډه او نه هم د خوست په غلام خان لاره د تګ او راتګ اجازه ورکول کیږي. دوی وایي په ورځو ورځو انتظار کوي خو حتی د دوی ناروغان نه پرېښودل کیږي. وزیرستانی کډوال رحمت الله له لس ورځو د خپلو ماشومانو او تورسرو سره د اوښتو لپاره د انګور اډې په دروازه کې دی. خدای مشال راډیو ته وایي د اوښتو هیڅ چاره نشته.
دلته مې نن بانګیر اډې په ګډمند لسمه شپه ده چې وي سوري وړي کې وړګر سره دي زنانر سره دي نمو کیس پرش دی نمو پا گولم خون گڑ بنده پرش دی چه ده خدای ده پرا مشتا دست تاریکا جوڑا کو ده لیار ده تا جوڑا کو نن ملا سم آشپا ده واری که اوڑ کر سرا دی زنانر سرا دی هست سرا تارا ده مشت تاریکا نشتا.
پا برمل که او بل مشت وزیرستانه کدوال زروات خان وی ده دوی نیمه کورانه پا وزیرستان او نیمه کورانه پا برمل که اوسیگی خو نه دوی ورت للیشی او نه هغوی تا ده ورتاک اجازه ورکوی.
نیمه کارده مورا کزا پا شمالی وزیرستان که وی سورا ده نیم دلتا وی سوری نه آر پرش دی نه مور پرش دی خاص کرده پک دیکا والی نه مده ویلا دو چه ده خدای ده پرادالیار ده مش دخلوسا کو ده انگیره ده گرده یر دخلوس کو او یاد د ګولم خون ګډر ته خلوص کو ډیر تکلیف دار ته مشتا نیت شي دای کانه جوړی شي آسمانی نر ته بند کړی دی ډیر مشکله د مشتا.
د سیف الله قوم د کابل خیر اوسیدونکو نصر الله د طالبانو له حکومت او په غلوري کې د وزیرستان د شورا او جرګې نه غوړي چې قبایل ته د انګور اډې یا غلام خان لار خلاص کی.
مرد افغانستان اسلامي امارت نه او د پاکستان چې کیم د میر د وزیرستان د جرګې شورا د دغه کسونی دغه نمبر د غشتره دو چې میر قبایل ته دا خاص کر د انګیرا ډې یا د ګولم خون کیم ایوال یاري میر سره دا د خلوصا کوچ د خلک د مشکلات نه باشي میر په د خطول یار سي او ډېر خلک په دال یار کې مړه هه شو.
وزیرستاني کډوال وای له هغه وروسته چې دوی د 2014 زګیدیس کال په نیمایي کې د پاکستان د پاوز د ضربي عذاب عملیاتو له کبله پکتیکا او خوست واوختل په تاګ ورا تحقیق لستون زو سره مخامخ دي.
ستاسو له پیغامونو
بله سلام علیکم از جن عدر ده هلمند ده ولایت ده خبری که امرو را ده ازادی را دیو تزمش دیر استرگی دی بل سره ازمش غور ناوری رو را ورست رو رجی مسکنان غریبان مظلومان تر پسو لانجی کیجا و دی خپل حکومت کی ده حکومت خالی دی پر پرچا کی دا څه قیامتونه دي ورور څه د ګرانی د ورځ په ورځ بېکاري ډېریږي خلک د پښو اچي او کاروبار نه ورته پیدا کېږي ورور خو کار ورته پیدا کړي پروژې ورته فعاله کړي سړکانو ته چې د دنیا نو مرستې غواړي نو خو سړکانو ته مرستې بیا مه کوئ دغه پیسې په دغه کارو مصرف کړي چې ګرده ځوانانو مخلوق ګرده په کار اخته څه بېکاري جوړوي دوکانونه چپه کوي کلي خرابوي میلې بندوي نو دا خلک اخر څه وکړي دا مظلوم ملت سره دا ولې حقوق پام کوپر ورسره اخیستی د خدای روی د عام اسلام وسلام احترام.
السلام علیکم زشم صلاح شمشاد خبری کوم د خاص روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ څخه زمونږ په ولسوالۍ کې ډېرې امنیتي ستونزې شته. هغه په دې شکل چې د مخابراتي شبکې شته او زمونږ لارې هم ډېرې خرابې دي. موږ سړکونه نه لیدلي دي او اوبه وی دي. موږ تقریبا د حکومت څخه دا غواړو چې زمونږ لارې دي جوړې کړي. السلام علیکم ورحمت الله.
زه استاد سید حکیم اسلامی د پکتیا ولایت څخه خبرې کوم او مونږ ته یونیسف صدا دغه درې میاشتې مخکې وعده راکړې وه سفتینامه هم کړی وو چې تاسې رجستر کوو رجستر یې کړو تر اوسه پورې د معاشونو معلومات نه کېږي. لطفا په دې باره کې تاسې اړوند ارګانونه په هغو پروګرامونو کې مېلمانه کوي او مونږ ته اطمینان راکوي چې دغه هسې هوایي خبرې کوه کم دوی استادانو سره مرسته کوي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
د خبرونه دویمه نیمای تر ورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو خو وړاندې تر هغې خبرونه. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما وایي دوی په پنشیر او نورو سیمو کې د بشري حقوقو د جدي سرغړاویو د روستیو ادعاو پاړه په ژورتو غندېخمن دي. یونما د سرګندونې د هغو ویډیوګان له خبرېدو وروسته کوي چې په پنشیر ولایت کې د طالبان لخوا د مقاومت په نوم د جبهې د یو شمېر جنگي اسیرانو وژنې ته منسوبې شوې دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د مقاومت جبهې ویان صبغت احمدي پر خپل ټویټر طالبان د دغه پیخ لامل په جنگي جنایتونو تورن کړی دي. یونما په خپل تازه بیان کې ویلي ټولې خواوې روخانه نړیوال مکلفیتونه لري او د اسیرانو د حقونو درناوی باید وشي. یونما زیاته کړې چې وضعیت ساري او غوښتنه کوي چې هر ډول جنایت ترسره کوونکي باید عدالت ته راغلل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو اعلان کړی چې د افغانستان د کنګل شوي و میلیارډ شتمنۍ له ډلې 3.5 میلیارډۍ په سویس کې یو صندوق ته انتقالوي. د چارواکو په خبره د پیسې طالبانو ته نه ورکول کیږي، بلکې د افغانستان د خراب شوي اقتصاد پر بیا ښه کولو لګول کیږي. امریکا پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دغه هیواد 1 میلیارډ ډالر شتمنۍ کنګل کړه. په غزنی کې د وی کورنۍ 15 غړي وژل شوی او له وژل کېدو وروسته بیا ساته غورځول شوې دي. په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي په وژل شوو کې مور او د هغې څلور ماشومان شامل دي. د طالبانو حکومت مني چې د پکتیا ډنډ پټان ولسوالۍ کې د دوی پولیساتو ځواکونو له پاکستاني لور سره شخړه کړې ده. طالبانو په یو خبر پاڼه کې ویلي تیر ورځ د پاکستاني سرحدي ځواکونو هڅه کوله چې ډیورن کرخې ته اتسیر ما پوسته جوړه کړي. د خبر پاڼې له مخې کله چې طالب سرتیری د خبرو لپاره ورنږدې شوي، هغوی پرې ډزې کړې دي. د پاکستان د پوز مطبوعاتي څانګې ISPR نن ویلي د شخړې کې 3 سرتیری وژل شوي دي، خو طالبان وایي د مقبولو سیمې په دې پیښه کې لومړی طالب پولیساتو ته مرګ ژوبله واوخته او بیا په ځوابي ډزو کې ممکن هغې غړي ته هم تلفات اوختي وي. د طالبانو په خبر پاڼه کې راغلي چې پیښه تر څېړنې لاندې ده او دوی ټینګار کړی چې د کرخې شاوخوا باید د تاسیساتو له جوړولو ډډه وشي. د ډیورن کرخې په اوږدو کې دا ډول شخړې تر دې وړاندې هم شوې وي. ټاکل شوی سبا پنځشنبه ازبکستان کې د شانګهای سازمان دوه ورځنی سرمشریزه پیل شي. په دې ناسته کې بعد د دولتونو مشران او څارونکي ګډون وکړي، خو طالبانو ته پر افغانستان د واکمنانو په توګه د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. افغانستان چې د دې سازمان د څارونکي هیواد په توګه غړیتوب لري، له دې مخکې به هر کال په هر سرمشریزه کې ولسمشر یا په حضوري او یا هم په انلاین توګه ګډون کوي. د ازبکستان ولسمشر میرزایف بیا تازه ویلي چې د افغانستان خلک ښه ګوندیان تړتیا لري او د یو اخلاقي مکلفیت بللې دی. طالبان بیا په دې اړه تردید مات څنګه دی ویلي. او د آذربایجان دفاع وزارت وایي لرمنستان سره د روسي نوښتو په نتیجه کې 50 پوځیان وژل شو دي. تر دې مخکې د لرمنستان صدر اعظم نیکول پاشایان د آذربایجان لوري په حمله کې دغه هیواد ته لیک تر لګنه سرویخ سرتیر د وژل کېدو خبره کړې و. دوړ هیوادونو چې لډیر کلونو رئیس لنجمنې ناګورانو قرباغ پر سر اختلاف لري، اړیکې په دې وروستیو کې یو وار بیا ترنګل شوې دي. په ان حال کې روسیه ویلي چې د دواړو لورو ترمنځ یو اوربند رامنځته کړی، خو آذربایجان تور پورې کړی چې ارمنی ټبرو ځواکونو له دغه اوربند څخه سرغړونه کړې او د پولي پوګدو کې د آذربایجان پر پوځي پوستو د درنو وسلو ډزو ته دوام ورکړی دی.
آزادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې هم اوریدونکو په بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي، لې به وزلې نیولې تر ناچاري او د غراز دنجونو د خوندزیو تر بندیدو. د طالبانو د پهنه سرپرست وزیر په دې ورسېو کې یو ځل بیا اعلان وکړ چې د خلک دي چې خوندزیو ته دنجونو د تګ مخ نیولې. آیا رښتیا همداسې ده؟ مک په دې اړه له یو قومي مشر سره مرکه هم لرو په دې خبرونه کې. خو راځي په پایل کې دا اوریدونکو پیغامونه واورو چې پر بیلابیلو مسلو یې ازادي رادیو ته پریښي دي.
سلام کوم د رادیو ته د بلوچستان د مسلم باد سنت څنګه په سمول بارانو ډیر متضرر کړی یو. موږ په ور کې مالګګي کې درې څلور سو کور دي. هر کور دا سره سوالې ده چې د سرپنا شي نه لري، نه د خوراک شي لري. نو د ملګرو ملتونو څخه موږ دا هیله کوو چې دا موږ کیم ته څه توجه وکړي موږ ډیر زړه پدریو موسم شوونکې دفترونه وینا